په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغیو د څنګه ډاکټران کانګوي وساري او وزون کې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسانی کې قربانی میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
هغه کسان چې قربانی کوي که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروی د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي، او هغه کسان چې حیوان ذبح کوي باید ماسک، عینکې، پیشبند، دستکش او موزه ولري، او چې کله یې حیوان ذبح کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خښ کړي، او غوښې هم باید په سمه توګه پخه شي چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوی وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوي دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و ویلي و چې د 2040 کال له پایله تر 50 میاشتو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوي دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
د اختر په مناسبت سندرغاړي بریالي ولی ازادي راډیو ته وویل
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکی و افغانانو تکو ما ہو سلامونا سلامونا ہونے کی ہیلی دا آزاد ریڈو ٹھول محترم اور دن کو تا دا اختر مبارک ہوا ہم لو اختر دے ٹھول تا مبارک شی واس پا مسافرے کی جون کو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه تاسو ته اختر مبارکي ورکوله. خونن د ازادۍ د ریاړو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
د بریالي ولی، نخمی او یو شمیر نور سندرغاړو څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلي دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلي استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د شاخلي بیسنت په وینا دا مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د غنو عناصر لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاص او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لژه د شرکتونو هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري. د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال ټریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحده عربی اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربی اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي په داسې حال کې وزه شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر په ورځو کې په ځانګړې ډول نن ډیری خلک د مسلکي قصاب د مونډلو لستون سره ممکن مخامخ شي، ځکه دا ورځي ډیری نور کسان چې کاروبار قصابي نوي هم د څارویو د حلالولو لپاره شار او بازار کلی کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نکشت تر سره کوي او ستونزې پېښوي. موږ یو مسلکي قصاب مونډلې ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی دی چې د همدې قصاب په څرګندونو پیل شي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګي وسړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وکلن رفیع الله وای له سبان دي 12 سیزو رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره ډیر خلک ویریږي چې په نقصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نقصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وی کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف ناراضي وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د 7 د چ ما تر 2000 د 7 د چ ما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکه ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي، انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ور سره مخامخيږي. او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل غا کوم اډوکه چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلی.
خو په خبرې څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکی تو پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانی په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلې، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلې کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب مو ډیر اوریدلې وی چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فی ولای وورو
ډیر خو دوست میو دغه پلارم هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوډانی پسونه می راوړی دا دواړه بلال کراته ملخزه سید ز چمال ز داخلك پیسہ دار خلک دی نو د بای بورډ دا خبر خو دندې والی خبرم هم د س لاړ مر سره پسونه می ورته لال کو دوډانی پسونه غشت او سلوی خزر دا دواړه می ورته ټوک 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 خلاص می کو نور کله چې حرکت کې سلو ما ته ویل ته صبر وک صبر وک سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بره بخیر با لاره کې د حرکت کوم ته ودرې د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندري ثبت کړي او خپل مینوالو ته ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بي ډنګ بي ډوله بي سندري دی. په بهر کې د اختر پښپو ورځو کې د څو افغان سندرخړو د هنري حالو څلو راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې، تقریبا 15 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مېز کې څنګه تا کا خوشالي دې مبارک، د اختر په کال مزنګ سره پر خوشالي دې مبارک، نن کلی چنارو نا ګلان دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په سلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. اولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنی دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منه دي. له همدې امله هم ډیر افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپل مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کی کیږي د مینو دیدن نہ ہو اختر د ټول مبارک شي مبارک وي افغانانو تکو ما ہو
سلامونه سلامونه ونی کی هلی د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د ازادۍ راډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادۍ راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین هستم.
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړلې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملمه.
ازادي ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخکې راووتلې وروستی دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو یو ټول او اوریدونکو ته. وروستی دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره وروسته غیږو
لبا د مرغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهالم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل هم وهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کې سبیادو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کلا به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورده ننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه و زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پوری طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نو یاد شون کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه سرنويش معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق وویل دا غي نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد وو او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کم کتابونو فکر کوم چې دولسو ک اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړه کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نمو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځیش کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچه نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خو درې چې وچه بشوي د سیاهي بم جوړ کړې و هغه به بیا ټاکې کړلې بیا به چې هغه ارچا څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شوی هغه به مونږ کړل بیا به وینځلې اول ته به کې خو درې په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم د زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېده چې چا بخه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختیبه متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځمو او یو ډول به ځان به غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او ترڅو چې بیا هغه بدلون زنی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا غیداری سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په ماغه دی هله ګوله کې بیا تللی په خبرته نو بیا تلاړو نو دغه سی هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ تلاړه
خو دا جالب ده په ژوند کې دی دغه ما چې مخ کې ول چې د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ وموند.
ان سه یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستل، نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دار هغه چې خلک باید په کار ولګیږي، ځکه کارونه هم ډیر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحالۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخاله، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکلوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیکلوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو
چاپ کتابونه واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و سایر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوست زده کړی و، یا خدا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه برالل یو سات بو بیا بلاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، ادبیات لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي، او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او وګړله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو، مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای، او فوتوکاپیانه ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته مشت یا کال تیر شوی د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله الته به مشایریم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Oh, Panasi.